سب خوش آمدین.
ډیر مننه ستاسو څخه ستر فروغ د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې د سر راپور مداد چې حکومت پام کې لري د پخوانی ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره جوړه کړي. نو راپورونه ورسته معرفي کیږي. اوس له اسد الله لودین نه خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر وایي چې د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره به جوړه کړي. د عفو نړیوال سازمان وایي وروسته له دې چې مقدونیا او سربیا پر افغان کډوالو خپل سرحدونه وتړل، د کډوالو وضعیت سخت کړکېچن شوی او په عراق کې په غبرګو چاودنو کې لږ تر لږه 950 کسان وژل شوي او سل نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه کړې ده. جمهوری ریاست په یو بیان کې د ولسمشر اشرف غنی له قوله لیکلي چې د افغانستان د لومړي ولسمشر په توګه د شهید داود خان عزت او هغه ته درناوی خپله دنده او مسؤلیت ګڼي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ازادي راډیو ته وویل چې د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو لپاره له دولتي بودیجې د 400,000 ډالر پر بیلولو سربیره ولسمشر غنی له خپل خوا هم 100,000 ډالر لګښت په غاړه اخیستی. ښاغلی جهانی وایي چې د داود خان د کارنامو په اړه په راتلونکي کې د یو څیړنیز سیمینار جوړول هم په پام کې دي. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د شهید داود خان او د هغه د کورنۍ د غړو لپاره چې د 1950 کال د ثور د اومې په کودتا کې وژل شوی په تاجبیک غونډۍ کې نوې مقبره به حکومت په لګښت جوړه سي. ولسمشر له خپلې خوا 100,000 ډالر ورکوي او نورو لګښتونو لپاره یې د مرستې یو صندوق هم جوړ شوی دی. په بخښنې سره د مرستې یو صندوق هم جوړیږي. د عفو نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي وروسته له دې چې مقدونیا او سربیا پر افغان کډوالو خپل سرحدونه بند کړل، د هغو خلکو وضعیت چې د ایدونومي په نوم د مقدونیا او یونان ترمنځ په سرحد سیمه کې ایسار شوي سخت کړکېچن شوی دی. د عفو نړیوال سازمان وایي له کډوالو سره د مور میری سلوک په ایدومینی کې د کډوالو وضعیت ستونزمن کړی. امنیسټي انټرنیشنل وایي د کډوالو د یوې ځانګړې ډلې مخنیوی او د هغو د سیاسي پناه د غوښتنې ردول له نړیوالو او د اروپایي ټولنې له قوانینو سره په ټکر کې دي او ښایي خپلو هیوادونو ته د کډوالو د غیرقانوني ستونولو باعث شي. د عفو په نړیوال سازمان کې د یونان د څانګې مشر ګیورګوس کاسموپولوس وایي په داسې حال کې چې په یونان کې د کډوالو د نوم ثبتولو سیستم نیمګړی دی، د کډوالو بشري حالت د هغوی ستونزو ته په کتو د هغوی ستونزو ته په پام سره د خرابېدو په حال کې دی. نوموړی زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې غړي باید خپل مسؤلیت وپیژني او له دې بحران سره د مقابلې لپاره سمدستي اقدام وکړي. د نورستان چارواکي د جګړې د کلنی موسم په درشل کې د داعش ډلې په وړاندې د امنیتي ځواکونو د تیاری خبره کوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نورستان ولسونه له داعش ډلې سره په جګړه کې د افغان ملي ځواکونو په څنګ کې د هیواد دفاع ته چمتو دي.
پسرلی د جنگ موسم وي، ولی موږ د ولسونو په حمایت خپل امنیتي ځواکونو په آمادګۍ او د ټولو نه مهم د الله په نصرت د هر نو تحرکاتو د مخنیوي او د ځپلو لپاره ان شاء الله آمادګی لرو.
د نورستان والی دا څرګندونې په تاسې حال کې کوي چې د هیواد په ختیځ په تیره په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونه په پراخېدو دي. په تیرو څو ورځو کې که څه هم چارواکي پاچین ولسوالۍ او د ننګرهار په ځینو نورو سیمو کې د داعش پر وړاندې د جګړې په ډګر کې د یو لړ پرمختګونو خبر کوي، خو د ختیځو ولایتونو د ډېرو سیمو خلک د ناامنیو د پراخېدو له کبله اندېښمن دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان حکومت یو کس چې په 2011 میلادي کال کې د یو گورنر یا ولی په وجنې تورن و اعدام کړی دی. د پنجاب گورنر یا ولی د مقدساتو په شدید قانون کې د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. د ولی په وجنې محکوم شوی کس ممتاز قادری نن په راولپنډۍ کې په دار وځړول شو. قادری ته ګڼ سختدریځې کسان د یو اتل په سترګه ګوري چې د پنجاب د ولی سلمان تاثیر پخوانی باډیګارد و. د سلمان تاثیر په رڼا ورځ د اسلام آباد په یوه مارکیټ کې په 28 مرمۍ وویشت او ویې واژه. قادری پر خپل جرم اعتراف کړی دی. هغه قاضي چې دغه محکمه یې پر مخ بیوله د مرګ د ګواښونو له کبله مجبور شو چې له پاکستانه ووځي. عراقی چارواکي وای د پلازمینه بغداد له ګڼه ګونی په وډاک مارکیټ کې خبرګو چودنو لک تر لګه 950 کسان ووجل او نږدې 100 تن نورې ټپيان کړل. د عراق پولیس وای یو بم پرون په شیامیش تسیمه مدینۃ الصدر کې وچودید. تر دې پیښې څو دقیقې وروسته یو ځانمرګي د هغو خلکو په منځ کې چودنه وکړه چې د اولې پیښې په سیمه کې راغونډ شوي وو. په دواړو پیښو کې 950 کسان وژل شوي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دغو حملو مسؤلیت منلی دی. تر دغو چودنو څو ساعته مخکې د چارواکو په وینا د بغداد په لویدیځه سیمه ابو غرایب کې د داعش یوه حمله په شاوتن بول شوه. پولیس وایي دغه حمله پرون هغه وخت پیل شوه چې وسلوالو په منفجره موادو ډک درې موټرونه د امنیتي قواو له قرارګاو سره ټکر کړل. وروسته داعش سخت دریځو وسلوالو حمله پیل کړه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اروپایي مشرانو غوښتنه وکړه چې د کډوالو روان بحران ته یو ګډه حل لاره پیدا کړي. له ای آر ډي ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه، میرمن مرکل وویل که چیرې رهبران له ترکیې سره له سوریې، عراق، افغانستان او نورو هیوادونو اروپا ته د کډوالو د روانې جوپې د کمولو پر لارو چارو موافقې ته ونه رسیږي، په دې برخه کې بل پلان نشته. هغې زیاته کړه، اروپا نشي کولی یونان ته چې په روسیو کې له اروپایي اتحادیې زیاته مالي مرسته ترلاسه کړي چانس ورکړي څو د خپل سرحد په تړلو سره ګډوډي رامنځته کړي. میرمن مرکل زیاته کړه، دا ډیره خوشبینه ده چې اروپا به یو موټی پاتې شي او د دې بحران په وړاندې به مقابله وکړي. هغې وویل دا زموږ په تاریخ کې یوه ډیره مهمه مرحله ده. او روسای خبردار چې د سومالیا پولیس وایي چې لک تر لګه ولس کسان پروند د هیواد په جنوب ختیځ ښار بایداو کې پر دو رستورانتونو په حمله کې ووژل شول. په سیمه کې د پولیسو چارواکي وایي لومړی حمله یو انتحاري برید کوونکي د بیربر په نوم په یو رستورانت کې وکړه چې په نتیجه کې یې لس کسان ووژل شول. د چارواکو په وینا پر دوهم رستورانت انتحاري حمله د یو موټر بم په وسیله وشوه چې اووه کسان یې ووژل. په دې حملو کې له شلو زیات کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي د دواړو حملو قربانیان ملکي وګړي وو. د دې ښار رستورانتونو ته اکثره چارواکي او د سیمې خلک تګ راتګ کوي. د دواړو حملو مسؤلیت له القاعده شبکې سره تړلې د الشباب په نوم ډلې منلې دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته ورجاست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې حکومت په پام کې لري د پوښونی ولسمشر سردار محمود داوود خان مقبره جوړه کړي.
جمهور رئیس وویل چې $1,000 خپل جیب څخه درکوم او $1,000 به زه د حکومت بودیجې څخه وتایسته درکړم.
په کونړ کې د وړمې ورځې په ځانمرګي برید کې د وژل سو کسانو شمیر 15 ته پورته شوی. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي اوسنی روزنتونونه کافي نه دي.
ما په اشتهاد وکړ چې په هر زون کې موږ باید حداقل یو غټه پرورشګاه د 1500 نفرو په گنجایش باندې ولرو.
د خبرلانو په وړاندې د تاریخوالي د قضیو څېړلو کمیټه جوړه شوې.
دغه کمیټه چې اوس جوړه شوې ده، خبریالان هیله من دي خو ډېر هم د ملي وحدت له حکومت نه داسې هیله نه ښکارېږي چې د خبریالانو ستونزې حل کړي.
د ایران په انتخاباتو کې اصلاح غوښتونکو زیاتې رایې ګټلې. نور مطالب هم درته لرو. د ورکو عزیزانو د لاټې پروګرام په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. د افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داوود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه کړې ده. د اطلاعات او فرهنګ وزیر وایي د مقبرې پر جوړولو سربیره د داوود خان د کارنامو په اړه په نږدې راتلونکي کې د یوې څیړنیز سیمینار جوړول هم په پام کې دي. محمد داوود خان د افغانستان لومړنی ولسمشر و چې له وژل کېدو وروسته یې په افغانستان کې هغه کړکېچ پیل سو چې د اور لمبې تر نن ورځې پورې نه دي مړې سوي. احمد تکل او نور تفصیل.
ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داوود خان د مقبره د جوړولو لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو امر کړی او ویلي دی چې د افغانستان د پخواني ولسمشر په توګه د شهید داوود خان عزت او هغه ته درناوی خپل دنده او مسولیت ګڼي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ازادي راډیو ته وویل چې د شهید داوود خان د مقبره د جوړولو لپاره له دولتي بودیجې د $400,000 پر بیلولو سربیره ولسمشر غنی له خپل خوا هم $60,000 لګښت پر غاړه اخیستی.
جمهور رئیس وویل چې $60,000 زه د خپل جیب څخه درکوم او $400,000 به زه د حکومت د بودیجې څخه وتایسته در کما نوری پیشه کې بیا کنه ځنې فاطمه خپل تاج برابرې کې د مخبره په جوړ کو.
خغلی جهانی وایي د شهید داود خان د مقبره د جوړولو غوښتنه د کندهار، زابل، اورزګان او فرا ولایتونو د مشرانو په ګډون د لوی کندهار د شورا لخوا شوې و. لازادې رادیو سره په ځنګړې مرکه کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر همدار زیادونه وکړه چې راتلونکو نسلونو باید پوښي چې د هواد د لومړي ولسمشر مقبره ولې جوړیږي او ځکه په دې اړه د یو سیمینار د جوړولو اړتیا هم لیدل کیږي.
جمهور رئیس وغوښتل چې کچیر د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو او توجیه کولو لپاره د هغه د صدارت د لس کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د 15 کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي، یو علمي څېړنه به وشي. آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شي، د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو د کتاب په شکل باندې. جمهور رئیس ته د دې مفکورې ملاتړ وکړي چې هر ډول کومک چې لازم وي دغه سیمینار سره کوم.
د افغانستان لومړنی ولسمشر محمد داود د 1955 کال د ثور په اومه د خلق ګوند په مشرۍ د کودتا پترس کې د خپل کورنۍ لغړو سره یو ځای ووژل شو، خو د هغه قبر تر ډیر شو کلونو نه معلوم. د 1958 کال په ورسېو کې د محمد داود، د هغه د ورور محمد نعیم او د دوی د کورنۍ د 14 غړو مړی د کابل په پلچرخي سیمه کې په یو ډلهیز قبر کې وموندل شول. او د همدې کال د کپ ووښتمه د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د فرمان لمخه په تاجبیک غونډه کې خاورو ته وسپارل شول. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې په تاجبیک غونډه کې د شهید داود خان او د هغه د کورنۍ د غړو د مقبره د لګښتونو لپاره د مرستې یو صندوق هم جوړیږي.
ممردل چې د افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه کړې ده. د مقبره په اصل کې جوړیږي چې په افغانستان کې تازه قبرونه په جوړېدو دي. په کونړ کې د وړمې ورځې په ځانمرګ برید کې د وژل سو کسانو شمیر 15 ته ورسید. په وژل سو کې درې ورونه هم شامل و چې په مروري ولسوالۍ کې خاورو ته سپارل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري هدرې ته ورغلی او دغه راپور یې ورباندې جوړ کړی دی.
په دغو وژل شوو کې درې غریب کارا ورونه هم شامل دي چې درې واړو یې د پارک مخې ته یخنی، سوپ او چپس خرڅول. د یادو درې ورونو څلورم ورور هم سخت ټپي شوی دی او اوس مهال د ننګرهار په روغتون کې درملنې لاندې دی. د دغو ورونو څخه یو وکالن ورور، زوړ پلار، زړه مور، خزی او بچی پاتې دي. د کورنۍ غړي او خپلوان چې د قبرونو تر څنګ ولاړو سلګۍ وهلي، له ډېرې ژړا او ویر څخه یې سترګې سرې وي او اوازونه یې ناستو. د دوی له ډلې یو هم د دریو وژل شوو تره ګل اکبر خان وو چې وای ورېرونو یې هیڅ چا ته ضرر نه ورسولې.
د مشر ورور چې دی په بازار کې پکوړې پخولې، دا دویم مشر ورور چې دی په سره د دی په بازار کې یو پتیله سوپ پخاو چې ماښام د خپلو بچولو څه پیدا کې. دا دریم د دې هغه مرګره وو، د دې بل چې کوم مرګره وو، د دې سبې سوپ کې مرګره وو په جلال آباد کې بستر دی. څلور ورانه د منځه تقریبا لاړ، خو هغه دونه د چلګي خینات وو په منګ درو چې خدای پاک به جوړ.
هغه وای دوی چې اوس د خپلو مړو وریرونو کټونو او د ناستې ملاستې زینو ته ګوري زوريږي او ورپسې وخت کې تویوي.
زه سمه چې هغه بوډا پلار چې هغه چپر کټونو ته ګوري د خپل بچو د چا ستیریږي د پاغه تیریږي چې څوک یې وایي. درې واړو ودونه کوي، درې بچې دی ودی، دوه د بل یو د بل دشمنان نه ته چې موږ چا ساز کړی. خدای دې هغه تباه او برباد کړي، خدای دې هلاک او تباه کړي. موږ مسلمانان یو، هغه مسلمانان دي، موږ مسلمانان خو په پردی یو لمس باندې موږ خپل ورونه وجو.
دلبار با جوړې د وژل شو او ټپي کلیوال دی، وای یاد کورنۍ ډیره غریبه او بیچاره ده.
احسان الله، حبیب الله او روح الله درې وانه ورونه په بازار کې چپس او سوپ او دا خپل مزدوري او غریبي کوله چې کور ته نفقه راوړي، یو مړی ډوډۍ راوړي. دوی دغه شانې دي ظالمانو دغه شانې ټوټه ټوټه کړل او د دوی په تابوتونو کې ټوټه ټوټه کور ته راوړل او د کور سرپرستی او ورکوټې ماشوم دی چې مخکې تاسو ولیدو دوی ته پاتې شو.
کوچنی نجیب الله د وژل شوو درې ورونو کشرې ورور او د هغوی د کورنۍ یوازینه اسره ده. هغه وای ورونو به ورته هر مازیګر د خوراک شیان راوړل.
نمونه یې څه شی
او سندلو
خو ما خام چې مزدوري نه بارتل څه در تراوړل خوراک شي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وای د وجل شو شمیر 15 ته لوړ شو. ټول پکې بے وسه مزدوران وجل شوی دی.
د شهیدانو تعداد 15 ته ورسیده. ټول هغه بے وزله بیچاره او مسکین خلکو چې دیوی کورنۍ درې غړي چې حسیب الله او احسان الله او روح الله په شهادت ورسیدل، چې دوی درې وړو یو یې سوپ خرڅاو په بازار کې چې تمام ورځ به تشپې پورې په کرکمه 200 افغانۍ هم نه شوی پیدا کولی، او بل یې بوټونه ګنډل یا موچی و. دا ټول دیوی کورنۍ غړي وو. د افغانستان حکومت، مرستندوی ټولنې او شخصي متمول اشخاص او تجاران باید اسلامي او انساني خواخوږۍ د مخې د دغو کورنیو لاسنیوی وکړو او د دوی سره مرسته وکړو.
د ولایت د ودانۍ مخې او د تفریحي پارک دروازه کې یو ځانمرګ برید وشو چې 15 تنه یې ووژل او 40 ټپیان کړل، خو تر اوسه د یاد برید مسؤلیت هیچا په غاړه نه دی اخیستی.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار ولایت ځینی پولیس وایي چې له تیرو 2 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي، اوس مجبوره سوي د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره له خلکو په ناقانونه توګه پیسې واخلي. د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی دا مسله تعقیب کړې، را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. رښتینی صاحب، دا پولیس په ښار کې که په ولسوالیو کې دغه شکایتونه لري؟ رښتینی صاحب درغ مې اوري؟ دا ازادي رادیو خبریال لیک چې موږ غناوري. شاه محمود شنواری ته ورزو په ننګرهار کې، یو ټولنه د ژورنالستانو ترمنځ دوستانه مسابقې پیلوي. د دغو مسابقو په مرسته خلک هڅول کیږي چې اړو ټپیانو او ناروغانو ته وینه ورکړي. شاه محمود شنواری نور حال راکوي. شنواری صاحب، ستاسو د سهار په خیر وي. دا کومه ټولنه ده او دا څه ډول مسابقې پیلوي؟
ډېر زیاته مننه صالح صاحب، څنګه چې تاسو یادونه وکړله د دې غونې په سر کې د ژوند خیره ټولنې په نام باندې چې له دې وړاندې په رضاکاره ډول باندې دوی رضاکاره غړي لري او ناروغان چې تر سینیا په ناروغۍ اخته یا نور عاجل ناروغان چې هغوی وینې ته اړتیا ولري، دوی په وړیا توګه باندې په رضاکاره ډول باندې هغوی ته نوملیکنه کړې ده او خلک هستې چې وینه ورکړي د بل ژوند وژغوري. دا ځل دوی د وینې د ډونیشن په خاطر باندې چې دغه نوملیکنه زیاته کړي او د غامه په هوای خلکو ته ورسي. د ژورنالستانو ترمن کرکټ سیالۍ پیل کړي دي. دغه سیالۍ په جریان کې ډاکټران همالته ناست دي، د خلکو د وینې ګروپ معلوموي او هغوی ته کارډ او نمبر ترې اخلي او هر کله چې ضرورت کېږي دا خلک لیږي چې هغه ناروغان ته وینه ورکړي. د دوی په ټوله کې پیغام دا دی چې تاسو وینه مه توی، وینه ورکړي او د یو انسان ژوند وژغوري. همدارنګه هغه بیوزده کورنۍ چې په خپل گاون کې ګوري هغوی ته د مرستې لاس ورکړي. په ټوله کې دغه پیغام د همدغه سیالۍ په ژوندۍ بڼه باندې یو شمېر محلي سندونه هم خپرېږي او پیغام ورکول کېږي تر څو په ټولنه کې یو بل ته د مرستې لاس ورکړي. د دې پر ځای باندې چې څوک زیاته ضرر رسي وینه توی باید د هغوی ژوند وژغورل شي.
او دا عامه پوهاوی د عملولو لپاره له ټولنیزو شبکو څخه به دوی څومره استفاده کوي، ځکه چې زیات ځوانان دغه شبکې کاروي په افغانستان کې خصوصا نن سبا؟
د ټولنې لومړنی حرکت د ټولنیزو شبکو لر نه پیل شو. لومړي ځل لپاره دوی دغه حرکت چې پیلوه یو ماشوم و چې هغه د تلفنیا په ناروغۍ اخته و، د هغې منفي ګروپ وینې ته اړتیا وه. تر ناوخته پورې دوی هڅه کړې وه او پیدا نه شوه. بیا هماغه و چې د ټولنیزو رسنیو لار نه فیسبوک لار نه دوی دغه کمپاین شروع کړ. اوس په زرګونو ډونران دوی سره صف دي او هره ورځ لس 15 نفره عملا ورزي او هلته هغه ناروغان ته وینه ورکوي. د دوی زیات فوکس او دغه کومکاري چې کېږي هغه همدغه د ټولنیزو شبکو لار نه دی او تر پخوا نه اوس ډېر ښه شوی. د دوی په وینا باندې په لومړیو کې خلکو دوی ته زړه نه ښه کاوه چې وینه ورکول به ضرر ولري، خو کله چې د غامه پوهاوی وشو اوس ډېر خلک رضاکار ډول باندې او په ډېرې اسانۍ باندې په دغه برخه کې پرمختګ هم شوی او خلک ورځي او وینه ورکوي تر څو د یو بل انسان ژوند وژغورل شي.
ډېره مننه شاه محمود شنواری. و په جلال آباد کې ومنل چې په دغه ولایت کې هڅه کېږي چې ځوانان وهڅول سي څو اړو ټپیانو او ناروغانو ته وینه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم بهرنۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. لبریتانیا خبریدونکې کریسچن ټوډی خبرونه په کابل کې د وړمې ورځې پر ځانمرګ برید لیکنه خبره کړې چې په نتیجه کې نږدې 15 کسان وژل شول. خبرونه لیکلي چې دفاع وزارت نږدې په هغه چاودنه کې 33 نور کسان ټپیان شول. کریسچن ټوډی لیکي پر یوه مهم هدف دا حمله په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان، پاکستان، د امریکا متحده ایالاتونو او چین استازو د سولې د پروسې د بیا پیلولو هڅې ګړندۍ کړې دي. د سولې دا پروسه تیر میلادي کال وروسته له هغې وځنډېده چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور سو. کریسچن ټوډی بیا د وسلوالو طالبانو په باب چې پر څو ډلو سره ویشل شوي شک څرګند کړی چې آیا د سولې په دغو مستقیمو خبرو کې به چې د څلورو هیوادونو استازي هیله مندي څو ورځې وروسته په اسلام آباد کې اوسي دوی برخه واخلي او کنه. وړم ورځ په کابل کې تر ځانمرګ برید مخکې په کونړ کې ورته حمله وسوه چې 15 کسان هلته ووژل شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د کونړ تر چاودنې وروسته په یوه اعلامیه کې وویل د افغانستان حکومت به له هغو ډلو سره د سولې خبرې نه کوي چې بې ګناه خلک وژني. ښاغلی غنی ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه به د تروریزم په وړاندې خپله مبارزه لا پراخه کړي. له هند خبریدونکو ورځپاڼې ټریبیون انډیا په خپل تازه ګڼه کې په کابل او کونړ کې وروستیو حملو ته په پام سره لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د تحلیل کوونکو هغه څرګندونې راخیستې چې ویلي دي وسلوالو طالبانو د امتیاز اخیستلو لپاره له افغان حکومت سره د سولې تر خبرو مخکې خپل بریدونه زیات کړي دي. ټریبیون انډیا لیکي وسلوالو طالبانو په کونړ کې د وړمې ورځې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ورځپاڼې په باور وسلوال طالبان په عمومي ډول د هغو حملو مسؤلیت نه اخلي چې په نتیجه کې زیات ملکیان وژل کیږي. دا ډله ادعا لري چې دوی یوازې افغان سرتیري او بهرني پوځیان په نښه کوي. د مطلب په دوام راغلی په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیری قربانیان ملکیان دي. په لیکنې کې لولو د ملګرو ملتونو د ارقامو پر اساس په 2015 میلادي کال کې ملکي تلفات له 2009 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی وه. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې خپور سو راغلی چې په 2015 میلادي کال کې تر 1200 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. په دې کال کې د وژل سوو ملکیانو شمیر 3545 تنه وو. په لوګر ولایت کې د ماین پاکۍ د یوې ماسسې درې کارکوونکي د برمته کوونکو له منګولو ژغورل سوي دي. په دې تړاو نه مشکوک کسان نیول سوي هم دي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د یکشنبه په ورځ د لوګر والی حلیم فدایی د رسنیو خبریالانو ته وویل چې وړمشپه د مرکز اړوند د اپچاکانو له سیمې د ماین پاکۍ د موسسې اووه تنه موټر چلوونکي د اووه سوپر کشته موټرونو او د ماین پاکۍ د نورو وسایلو سره یوځای د اختطافګرو یا سړي تختونکو لخوا وتختول شول. حلیم فدایی وړاندې وایي چې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې درې موټر چلوونکي او 15 سوپر کشته موټرونه د بیلابیلو وسایلو سره د سړي تختونکو له منګولو آزاد شوي، خو لا هم څلور کسان او دو موټر د تختونکو په لاس کې دي چې ډېر ژر به هغه هم د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو په همکاري را خلاص شي.
د دغه کمپنۍ هلته چې کله ځي د دوی دغه شاته چې تاسو ګوري موټری د دوی وسایل دا اختطاف کوي. بالاخره زموږ د امنیتي ځواکونه د دې نه خبرېږي د ملي امنیت ځواکونه هغه د خلک د دوی له هغه نه را خلاصوي. له منګولونه او هغه مشکوک خلک چې هلته دي هغه هم نیسي او نن تاسو ګوري چې هغوی ولاړ دي. تباقي کسان هم شته چې هغه له ځان سره وړي دي. موږ امیدوارو چې د ولس په اسمه به هغه هم ډېر ژر را خلاص شي.
د لوګر والی حلیم فدایی وایي چې د ماین پاکۍ مؤسسه هڅه کوي تر څو د سیمو د پاکولو لارې له یوې خوا د خلکو ژوند وژغوري او بل لوري ته له ماینونو څخه په پاکو سیمو کې د بیا رغونې کارونو ته لاره پرانیزي. د لوګر والی حلیم فدایی د خلکو هم وغوښتل چې په یاد ولایت کې د امن په ټینګولو، د بیا رغونې د پروژو او د مؤسساتو د کارکوونکو د امنیت په خوندیتوب کې له حکومت سره خپله همکاري ډېره کړي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي چې په هیواد کې موجود روزنتونونه د ماشومانو لپاره بسنه نه کوي. نسرین اوریاخیل پرون د ترکیې لخوا د علاءالدین روزنتون د پرانستنې په غونډه کې ویل چې باید په هر روزون کې د ماشومانو لپاره مجهز روزنتونونه جوړ شي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وی په هیواد کې د جنگ لکبله د یتیمو ماشومان شمیر مخ پر ډیری دودی د دغه وزارت چارواکي وی له هڅو سره سره په هیواد کې د روزنتونونو پر څارنې نه دی بریالي شوی نو له همدې کبله غواړي د افغانستان په ټولو زونونو کې یو یو لوی روزنتون جوړ کړي چې د 1500 کسانو ظرفیت به ولري. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نصری نوریاخیل د یک شنبې په ورځ د علاءالدین روزنتون د بنسټ ډبرې د ایښودلو پر مهال وویل چې په هیواد کې شته روزنتونونه د یتیمو ماشومانو لپاره بسنه نه کوي.
دا روزنتونونه موږ ته په هیڅ صورت کفایت نه کوي. موږ ډیر زیات ضرورت لرو. د هغه په خاطر ما پیشنهاد وکړ چې په هر زون کې موږ باید حداقل یو غټه پرورشګاه د 1500 یا 1000 نفرو په گنجایش باندې ولرو.
په همدې حال کې د روزنتونونو عمومي مشر عبدالله هاشمی وایي دا مهال په افغانستان کې اتیا روزنتونونه موجود دي چې شاوخوا 1315 ماشومان پکې پر زده کړو بوخت دي. هغه هیله من دی چې حکومت د دغو روزنتونونو وضعیت ته توجه وکړي او د معیاري کېدو لپاره یې هڅې چټکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې ترکیې له یتیمو افغان ماشومانو د ملاتړ په هدف د علاءالدین په روزنتون کې یوه ودانۍ جوړوي چې د 250 کسانو ظرفیت لري او 500,000 امریکایي ډالر مالی لګښت پرې راځي. په افغانستان کې د ترکیې د مرستې د همغږۍ بنسټ مشر علي اوزګون اوس ترک وایي دوی په نورو ولایتونو کې هم د ورته روزنتونونو د جوړولو پلان لري.
د دې روزنتون په څیر چې 250 ماشومان پکښې ځایېږي په نور ولایتونو کې به هم ورته روزنتونونه جوړ کړو.
د روزنتون ماشومان چې د ترکیې له دغه اقدام څخه خوشحاله ښکاري له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی لویې هیلې لري او د دغه هیلو د پوره کېدو لپاره پر مختللو او عصري روزنتونونو ته اړتیا لري. دغه ماشومان له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي او دوی ته د معیاري زده کړو زمینه برابره کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په 4 بجو له آزادی رادیو نه.
په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نوی وایي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو څیړلو لپاره جوړیدونکې کمیټه به د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي کم کړي. د افغان حکومت کابینې د شنبې په ورځ د عدلي او قضایي کمیټې په جلسه کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو څیړلو کمیټې تشکیل تصویب کړ. خبریالان هم د دې اقدام هرکلی کوي. تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې.
د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د سیړلو لپاره دا کمیټه په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. نایه په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره هم د افغان حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې دا کمیټه به وکولی شي چې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې کړي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر د یکشنبې ورځ آزادی رادیو ته وویل چې د دې کمیټې دنده دا ده چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه وسیړي.
د
کمیټه چې تیره ورځ د عدلي او قضایي کمیټې او د ولسمشر د مرستیال د پریکړې په اساس تشکیل شوه کولای شي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په کمیدو کې مهم رول ولوبوي او له بل لوري کولای شي هغو کسانو ته چې د بیان ازادي مخالف دي یو واضح پیغام ورکړي او هغه پیغام دا دی چې د دې ته څوک نشي کولای چې خبریالانو سره تاوتریخوالی وکړي او نشي کولای چې د قانون له مجازاتو څخه معافي.
نوموړي وویل چې له 2000 میلادي کال را په دې خوا د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 625 قضیې ثبت شوې دي چې یوازې 12 دوسیو ته رسیدګي شوې. د افغان حکومت د کابینې د عدلي او قضایي کمیټې د شنبې ورځې په جلسې کې پریکړه شوې تر څو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د سیړلو لپاره یوه ځانګړې کمیټه جوړه شي. انیس دولتي ورځپاڼې لیکلي چې د عدلي او قضایي جلسې په کمیټې کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د سیړلو د دې ځانګړي کمیټې تشکیل تصویب شوی او دا کمیټه 15 غړي لري چې د لوی سرنوالۍ د ملي امنیت ریاست د کورنیو چارو وزارت اطلاعات او فرهنګ وزارت او د خبریالانو د فدراسیون استازي بوي. په عین حال کې افغان خبریالان هم د حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي خو په حکومت کې روانو ستونزو ته په کتو هیله من نه دي چې د خبریالانو ستونزې به هواري شي. دوه تنو افغان خبریالانو په دې اړه وویل:
متاسفانه مشکل را که ما در نظام میبینیم ایست که
په خوشنی سره کوم ستونزه چې زمونږ په نظام کې وینو هغه دا دی چې د قانون منلو ته کومه اراده نشته خو به هم موږ د هر ډول کمیټې لا جوړېدو څخه هرکلی کوو.
دغه کمیټه چې اوس جوړه شوې ده خبریالان هیله من دي خو ډیر هم د ملي وحدت له حکومت نه دسی هله نه کاریږي چې د خبریالانو ستونزې حل کړي موږ هم دسی لمن نه یو.
په همدې حال کې له رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې روان 2018 میلادي کال ممکن تر بل هر وخت د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ډک کال وي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه ملاتړ اداره نه وایي چې د روان کال په دوو میاشتو کې د نهو خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژلو پیښې له دوی سره ثبت شوي دي.
له دې سره په افغانستان کې د سهار 8:30 سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودین اوري.
د افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي وروسته له دې چې مقدونیه او سربیا پر افغان کډوالو خپل سرحدونه بند کړل، د هغو خلکو وضعیت چې د دونمی په نوم د مقدونی او یونان ترمنځ په سرحدي سیمه کې ایسار شوي سخت کړکیچن شوی. د نورستان چارواکي د جګړو د کلنی موسم په درشل کې د داعش ډلې په وړاندې د امنیتي ځواکونو د تیارۍ خبر ورکوي. د پاکستان حکومت یو کس چې په 2011 میلادي کال کې د یو گورنر یا ولی په وژنې تورن و اعدام کړی دی. عراقي چارواکي وایي د پلازمېنې بغداد له ګڼه ګوڼې په یوه ډاک مارکیټ کې غبرګو چاودنو لږ تر لږه 95 کسان ووژل او نږدې 100 تنه نورې ټپیان کړل. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل اروپایي مشرانو غوښتنه وکړه چې د کډوالو روان بحران ته یوه ګډه حل لاره پیدا کړي. او د سومالیا پولیس وایي چې لږ تر لږه 18 کسان پرون د دې هیواد په جنوب ختیځ ښار بایداو کې پر دو رستورانتونو په حمله کې ووژل شول.
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د فراه ولایت په څلور ولسوالیو کې د نجونو لپاره هیڅ ښوونځی نسته چې دی کار د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست او مدني فعالان اندېښمن کړي دي. د پوهنې ریاست وایي چې د دې ستونزې د حل هڅه کوي. تفصیل د احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فراه ولایت په څلور لوی ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي د څو کلونو راهیسې هیڅ شتون نه لري او تړلې دي. د فراه ولایت د ښځو چارو رئیس شاګل سید وایي چې دغه ولایت په بلابلوک، خاک سفید، بکوا او ګلستان ولسوالیو کې هیڅ د نجونو ښوونځی شتون نه لري چې دا د ښځو په وړاندې لویه جفا ده. د نوموړي په خبره د نجونو د ښوونځیو نشتوالی د ناامنۍ او ناسم عناتو له امله دی او دولت هم تر اوسه دې برخې ته پام نه دی کړی.
از چندین سال رو به اوسو بر علاوه که مکاتب دخترو
نیست. د څو کالو راهیسې د فراه ولایت په څلور ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي غیر فعال دي او عمده علت یې هم د نامنو یا د دولت د وسوال مخالفانو شتون په دغه ولسوالیو کې دی، ځکه د هغوی څخه د ویرې له امله نجونې ښوونځي ته د تلو لپاره زړه نه ښه کوي. له بلې خوا د فراه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي هم دا مني چې په څلور ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي شتون نه لري. د فراه ولایت د پوهنې ریاست رئیس محمد صابر فاروقي وایي چې په ځینو سیمو کې د نجونو ښوونځي د امنیتي ګواښونو له امله تړل شوي او دوی هڅه کوي څو یې پرانیزي.
اوس زموږ مکاتب په اکثر ولسوالیو کې فعاله ده او زموږ شاګردان هلته درس وایي، خو د نجونو په بخش کې شپږ ولسوالیو کې د نجونو مکاتب وضعیت ډېر ښه ده. په څلور ولسوالی کې باوجود چې ښه نه ده، په ځینې ولسوالی کې هیڅ هغه اوناس مکاتب نشته.
په فراه ولایت کې ټول تل 319 بابه ښوونځي شته چې اویا بابه د نجونو لپاره دي او ډېره برخه یې د فراه ولایت په مرکز کې شتون لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی، داور پاکستان په صداقت د سولې خبرې پیل کړې دي، هس هم د افغانستان سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. نقیب الله بارکزی بیا په دې باور دی چې که د پاکستان لاسونه لنډ سي افغانستان ته د سولې راتګ اسانه کیږي. یار بادشاه له خوست څخه لیکلی، تر پخوا وسلوال طالبان کمزوري سوي ځکه دوی اوس له افغان قواو سره د مخامخ جګړو توان نه لري. محمد شفیق له نورستانه په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د ژر مخامخ خبرې پیل شي. یونس لیکلی چې په هلمند کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. نقیب الله بارکزی لیکلی، هلمند ته هغه وخت سوله راځي چې حکومت د محلي پولیسو شمیر زیات کړي، د دوی معاش ور لوړ کړي. زکی بیا په دغه ولایت کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو شکایت کړي او له ولسمشر څخه یې په دې برخه کې د جدي اقدام غوښتنه کړې ده. موسی جان له فراه ولایت څخه لیکلی چې په پشت رود ولسوالۍ کې د افغان بیسیم شبکې فعالیت ډېر کمزوری دی. له چارواکو هیله کوو چې دغه مخابراتي ستونزه حل کړي. د پکتیا له پټان ولسوالۍ بیا سلطان محمد لیکلی چې د دوی په سیمه کې یوه شبکه هم سم کار نه کوي. نواب خان مینپال له لغمان لیکلی د الینګار ولسوالۍ په کلمان سیمه کې کوم روغتیایي کلینیک نشته. له روغتیایي چارواکو هیله کوو چې په دې کلي کې خلکو ته یو مجهز کلینیک جوړ کړي. له خوست څخه محمد اسلام ارمان لیکلی افغانستان ته هغه وخت سوله راځي چې ټول افغانان سره همغږي سي.
دا وستا سوزنی اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې و. که فیسبوک کاروي کولای سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم د سره خوښه یا لایک کړي. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې په باسونو کې برخه واخلي. ادرس یې د facebook.com/azadiradio. د ورکو عزیزانه د لاټې پروګرام په یو رپورټ پسې اوریدلای سي. اسلام غوښتونکو د ایران په پارلماني انتخاباتو کې چې نتایج یې پرون اعلان سول د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. په پلازمینه کې منځلارو او اسلام غوښتونکو د پارلمان تقریبا ټولې څوکۍ ګټلې او په ځینو سیمو کې توندلاري مذهبي مشران د خپلو سیټونو په ګټلو کې پاتې راغلي دي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
میلیونونه ایرانیانو د جمعې په ورځ د ایران د پارلمان د 290 استازو او د خبرګان په نوم له مذهبي مشرانو د جوړې شورا د غړو د غوړه کولو لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړ. د انتخاباتو نتایج چې تیر شپه اعلان شول ښیي چې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني پلویانو په پارلمان کې د پلازمینې تهران اړوندې ټولې 13 څوکۍ ګټلې دي. د رایو شمیرل پرون د شپې تر ناوخته پورې روان وو او نتایجو یې همدار ازو خوده چې د خبرګانو په نوم په ځواکمنه شورا کې منځلارو کاندیدانو د خپلو سیالو توندلارو په وړاندې د پام وړ بریالیتوب ترلاسه کړی. خبرګان هغه شورا ده چې د دې هیواد راتلونکی ستر مذهبي مشر غوره کوي. په دې اته اتیا کسیزه شورا کې 14 څوکۍ د تهران برخه ده. پخوانی ولسمشر علی اکبر هاشمی رفسنجانی چې د ولسمشر حسن روحانی له متحدانو څخه دی په تهران کې تر نورو مخ کې دی. روحانی په دریم مقام کې دی. مذهبي مشر احمد جنتی چې د شورای نگهبان په نوم د ځواکمنې شورا مشر دی 15 مقام خپل کړی. خو دوو مخکښو ملایانو آیت الله محمد او آیت الله تقی مصباح یزدی خپلې څوکۍ له لاسه ورکړې دي. د راپورونو له مخې په یو شمېر سیمو کې رایې د منځلارو او توندلارو ترمنځ ویشل شوي او ځینو خپلواکو کاندیدانو هم څوکۍ ګټلي. خو د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې د ایران په ځینو نورو سیمو کې تر 500 پورې څوکۍ یو څرګند ګټونکی نه لري او د معلومولو لپاره یې دوهم ځل انتخاباتو ته چې په اپریل یا مې میاشت کې ترسره کیږي اړتیا شته. د ایران د پارلماني انتخاباتو په درشل کې اصلاح غوښتونکو له خلکو غوښتي و چې د اصلاحاتو پلوي ائتلاف او نسبتا منځلارو کاندیدانو ته چې د امید د لست په نوم یاد شوي دي رایې ورکړي. اصلاح غوښتونکي د ایران په انتخاباتو کې دا بریا په داسې حال کې ترلاسه کوي چې د مخورو او مخکښو اصلاح غوښتونکو په ګډون زرګونه نورو کاندیدانو ته د شورای نگهبان لخوا د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیمای زور است جبید
درست و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخله تو نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
ازادی په چپو کې در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنزو بجو پوری ازادی راڈیو نواوری.
دور کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خو خاو بریالي وسی د بیام د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه دور کوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو کتا سم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان لټوي. تاسو کولای شي چې د افغان بي سي ام د 1313 شمېره لاره نه مونږ ته اس ام اس هم راولېږي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لروي. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورور د خپل ورک شوي ماشوم په اړه له ازادي راډیو نه معلومات غوښتي دي او د ویلي چې د ازادي راډیو له لار نه د دوی د ماشوم په اړه معلومات خپاره شوي دي. چې دغه تلیفوني پیغام هم موږ د ازادي راډیو په آرشیف کې پیدا کړ، دغه ورور ته به یې نشر کړو. ډیر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو، پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګران اوریدونکو، اوس به تاسو ته یو دستي تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ورور له مقره موږ ته تلیفون کړی دی. خپل نوم یې نه دی اخیستی، خو ویلی دی چې د دوی ماشوم ورک شوی دی او همداراز دغه ماشوم ګونګی هم دی. د خپل تلیفوني پیغام کې ویلي چې یو ورور له جلال آباده د دوی د ماشوم په اړه معلومات ازادي راډیو ته رالېږلي دي. د دغه ماشوم په اړه رښتیا هم چې د ازادي راډیو له لارې نه تلیفوني پیغام خپور شوی وو. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه معلومات واورو کوم چې یو ورور له ننګرهار موږ ته رالېږلي دي.
پیغام می دا د نوکوډ له ولسوالۍ د غزین د ولایت ته تغییر د مال زوی د پزبا ګونګای د پندل سکولو د خو خاصه کاپ د تاسو دې سلام وړاندې کوم. سابل ورځ چاره ته ویلو وو راډیو کې، تاسو ویلو وو د ازادي پر راډیو کې اعلان کړی وو چې د جلال آباد په ولسوالۍ کې یو ګونګا لکه تاسو پیغام ورکړی وو. نو دا د جلال آباد په ولسوالۍ کې د موجوده پیغام والن چې دا شماره 0100400003 تاسو مرزه د مات د شمارات په دغه ټلیفون ما سره وکړ او هغه د سرویس شماره باید سم سره کړی چې تاسو رښتیا پیغام خبر کړی دی. له مو سره د هغه شماره د ما ټلیفون تر مسج کې یې زنګ راته وی دا موږ ته ځواني ده دم ګونګای او دې نوی بالک ده 13 جګه ده دم اتیم غریب نو دې په دې ستنه تاسو دا مونږ راغلم چې به راځو ته وایم سم تاسو اعلان کړئ چې رښتیا یو دا شماره باید سم تاسو درته وره لا سره وشي یو غسري او دا تاسو سب خیر وکړي.
ټلیفوني پیغام او واورید. ګران اوریدونکو، اوس به تاسو ته ټلیفوني پیغام خبر کړو چې دغه ګران ورور د ورکشوي عزیز پاک لپاره کې معلومات دي. دغه ټلیفوني پیغام مونږ ته لنګرهار رسیدلای دی. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، جان جان مری ما تاسو سره د ننګرهار څخه په تماس کې ما یو دانا 3 کلن ماشوم دی چې تور جامې په تن دی او په خله ګونګای دی. د هر چای کول شي چې راشي تر لاس یې کړی. ادرس جلال آباد خان نه پاس درخه کې پورته وای کول شي چې راشي تر لاس یې کړی. موږ د خلا په شمیره دا چې پر اتاویا سلور سولیخ اتاویا 15 یو دا ماشوم دار چای کول شي چې راشي او تر لاس یې کړی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو خبرونه اورئ. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه ورئ، د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ. اولته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام علیکم، زه شمسلار تاگاو ولسوالۍ د کابیسا ولایت څخه یو د 3 کلو الک تقریبا د سمیشه کیږي چې بیا ځای سوي دي. نوم یې عبدالله دی. کار چا پیدا کړی دی مرسي به داش میرا زام کوی چې پر وسه و دوه اتاتیا 15 سلویش اتاتیا یو در بیا شماره دی سره ومه چې پر وسه و دوه بیا اتاتیا او 15 سلویش اتاتیا و سلام.
السلام علیکم از فتح الله دی لوګر ولایت خوروار ولسوالی دی جوزی کلا له کلی څخه تاسو سره تماس کیم سیما ورور دی وزیر علی په نوم باندې شي مخکې نوم وزیر خان و شي نوم وزیر علی ده تقریبا د لس یا یو لس کال به کیږي چې نه درک سوی د موږ سره هیڅ معلومات نشته کار چاته معلومات یا د ملګری د تمه د ملګرو ته د معلومات نه ماته لږ دېش مهربان زنګ وږي صفر واویا څلور پنځوس درې دېرش صفر څلور اته شماره یې ځل بیا تکراروم صفر واویا څلور پنځوس درې دېرش صفر اته څلوېښت.
السلام علیکم د ازادي راډیو زمیندا د کاپسا ولایت نوم یې محمد وی او پنځلس کاله کېږي ورک شوی په نوم د عبدالستار شماره ټلیفون وایم صفر اووه سوه اووه څلوېښت یوویشت یو څلوېښت څلور شپېته. السلام علیکم.
اور السلام علیکم. زما یو اکادی د ادم په نامه دی د درې څلور کال کېږي ورک شوی دی د هم د ټلیفون شمېره ده صفر اویا دوه شپږ صفر نه نه پنځه. وسلام.
زه محمود قاسم د ایراد ولایت د شینډن ولسوالۍ تاسو ته زما تلیفون موږ یو عزیز په نام د ګل محمد بن عبدالرحمان زوی دی چې شپږ کاله کېږي د کوره نه درک شوی دی او د کابل په ملي اردر کې ته درک ول شوی کار چا دغاوري څوک د ده په حال درک لري موږ ته دې په دې کښې مونږ ته زنګ ووایي صفر اووه سوه نوي دېرش دوه دېرش دوه اویا شماره بیا تکراروم صفر اووه سوه نوي چرو دیرش دو دیرش درو اویا. وسلام.
بله زه شمسلا د کندهار ولایت د سپین بولدک د ولسوالۍ څخه د څلورو کالو کوچنی ورک دی کار چا پیدا کړی دی نن درېیمه ده بس په دا شمېره دې ما ته زنګ ووایي صفر اووه اویا اته نه د دولس یو اووه. وسلام.
له تخار له ولایت نه غږېږم د سینځې له کلي ورک نه پار لرم په نوم د جان اغا دوه کاله کېږي ورک ده د اصابو تکلیف هم لري د پلار مې شرغه ده د ما نوم قند ده نو که دغه مثلا د ما خپله غږ اوري او کوم عزیزان ورونه مثلا د ما غږ اوري مثلا کوم دوستان او دغه په هکله معلومات لري ما ته د معلومات په دغه شماره ما ته زنګ ووایي صفر اووه اته څلور درې پنځه صفر نه دوه اووه یو وارې باندې تکرارم صفر اووه اته څلور درې پنځه صفر نه دوه خیرم وو.
تار د کندهار ولایت تاسو سره په تماس یم چې زما ورور دی د جولاک په نامه څوارلس کاله کې زموږ سره نظر راکړی یا چاته کوم معلومات چې په دغه لمبر زموږ ته زنګ ووایي صفر اویا پنځه ویشت اته پنځوس څلور سوه شپږ پنځوس بل لمبر صفر اووه سوه شپږ دېرش شپږ نوي پنځه پنځوس.
جوړ شې وروره زه ته زنګ درته وایم د ما نوم شراغه ده او د فخر له ولایته زنګ وایم درته وایم یو ورک جوړې لرم درته وایم دوه کاله کېږي ورک شوی نوم یې جان اغا ده د تکلیف اعصاب هم لري ته هم قهر مش ګمان یې درته وایم پیدا یې کړي یو یا درک لري په دغه شماره دې مونږ ته زنګ ووایي درته نو شماره به ته بیان کړو
صفر اووه اته څلور درې پنځه صفر نه دوه اخیر وو یو ریم بیا تکرارم صفر وو اته څلور درې پنځه صفر نه دوه وو هغه بل شماره چا زنګ وو شل درپی شفنین لري.
زه محمد عالم افغان خبره کوم د پاکستان څخه څو واره مخکې مې هم ازادي راډیو کې خپل پیغام پرې ایښی دی د ورک شویو عاجزانو په باره کې. زما وراره دی تاج محمد په نامه د عبدالغفار زوی دی دوه کاله څه زیاته موده کېږي له کوره نه درکه دی. تېره هفته یو عزیز له غزني څخه ټلیفون کړی و زما نمبر یې غوښتی و د ورک شویو عاجزانو په باره کې که تاسې مهرباني وکړئ لا زما نمبر ورکړئ له هغه عزیز بیا ستاسې سره اړیکه ونیسي نمبر شمېره به زه ورته ووایم صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې شمېره به یو ځل بیا ووایم صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې یو لاک روپۍ انعام به ورکوم په فضل د الله سره که ماته معلومات راکړئ د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه کوم. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. ما یو زوی ده خان مشهور په محمد شاه
د کندهار ولایت د میمنایې څخه د نظره کسه وي دا درې کاله کېږي. هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره دې په دغو شمېرو تماس ونیسي. 0 8 3 5 9 3 5 دوه لاکه جایزه ورکېږي. هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره دې په دغو شمېرو تماس ونیسي. زما نوم عبدالستار د پلار نوم عبدالستار محمد شاه محمد خان شعور په محمد شاه. هر څوک په اړه معلومات لري په دغو شمېرو دې له موږ سره تماس ونیسي.
سلام علیکم. زلالی د مویزر خنزی د فرا ولایت د بلبلک ولسوالۍ د دینجاباد کښې خبرې کوم. زما ورور چې عبدالباري نومېږي د دولس کالو کښې چې مدرکه شوی دی. زما د ورور په هکله تر اوسه هېڅ معلومات نه دي شوی. ته کوم دوست یا کوم انډیوال یا رجا انډیوال دا زما پیغام اوري مهرباني دی چې د پاسه معلومات لري په دغه نمبر وو زما ته زنګ ووي. تر اوسه تر 15 14 19 دوهم نمبر دی 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زه حمید الله هلمند ولایت د کلایبس سیم سره کاسر په تماس کې یم. ما یو ورځ دی چې کاری شمت خان نومېږي، دا درې کاله کېږي چې ورک اداره کې نسته. هر ورځ مسلمان ته که پته وي یا دی په خپله زما ژغه اوري، په دغه شمېره دي زما سره په تماس کې شي. یولس درې سوه اتیا دوه سوه څوارلس یو ځل بیا تلیفوني شمېره وایم، صفر اووه سوه یولس درې سوه اتیا دوه سوه څوارلس.
سلام علیکم، زه محمد یونس د کندهار د ښار څخه خبره کوم. زما خوریی چې عصمت الله نومېږي د پاکستان د کوچ د ښار د پښتون آباد اوسېدونکی دی. تقریبا شپږ کاله کېږي د کور څخه وتلی دی، بیا یې موږ ته هېڅ معلومات نشته. کار مسلمان ورور ته د ده په هکله معلومات وي، هغه انګلی عصمت الله نومېږي د راځنامه دی چې زما خوریی دی. هر مسلمان ورته که پته وي زموږ سره دې معلومات نه نیسي، پر دغه تلیفون شمېره صفر اویا څلور اویا اچھا درونی اوه سلام.
محمد حکیم یم د غزنی ولایت نه اړیکه نیولې ده. ما یو ماما د کرباغ د کردی جامراد اوسېدونکی دی، د حاجي عبدالوزیر په نامه ده. د حاجي فیروز خان زوی ده، د لس کاله کېږي چې ورک ده. بیا ما ته یو چا زنګ وواهو د عبدالرحمن په نامه باندې له کنړه سي، وایي تا یو ماما و. بیا به داسې و په پېښور په کونجی کې و، لېنګۍ دا یو خوا لېنګۍ هم ډېر خوږېږي. بیا ورې په هغه لېنګۍ چې په عذاب و، نو اوس عبدالرحمن ته اړیکه نه نیوه کېږي نه که عبدالرحمن یا د ملګري څوک غږار وي. ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووایي، صفر اویا پنځوس اتیا اووه سوه یو اویا. وسلام.
زه عبدالخالق د کندهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو وخت دی په نامه د شرف الدین چې مشهوره په ظفر هغه باندې دی. دا یو کال کېږي چې اروپا ته تللی دی، هېڅ معلومات یې نه لرو. که چېرې دې په خبره باندې زما ژغه اوري او یا د ده په هکله څوک معلومات ولري، نو مهرباني دې وکړي د ټلیفون په دا شمېرو زما سره تماس ونیسي. صفر صفر درو نوي دا د افغانستان د کوډ نمبر دی، اویا اووه پنځوس صفر پنځه دېرش پنځه نوي. دوهم شمېره صفر صفر درو نوي اویا شپږ دېرش درو دېرش اته سوه شل. هر څوک چې د ده په هکله معلومات ولري، مهرباني دې وکړي د ټلیفون په دا شمېرې دي زما سره تماس ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه لونگ د ملنگ زوی د کاپیسا ولایت اوسېدونکی. د ما یو ورور د مولوی محمد عالم په نامه باندې د پروان ولایت د نیازۍ له کلي نه درې کاله مخکې ورک شوی. ځینې دوستان وایي چې د قندهار په زندان کې یو کس د مولوی محمد عالم په نامه باندې بندي ده، او غواړي چې وایي چې د ما دوستان زمونږ پښتنه هېڅ نه کوي. آیا چې دا زمونږ مولوی محمد عالم ده که په دې نامه کوم بل کس؟ که غواړي چې زمونږ شمېره پیدا کړي یا ترلاسه کړي، نو زمونږ شمېره ده صفر واویا شل درې دېرش نهه سوه څلور څلوېښت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه سعد الله د سنگن د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما دی دا د بصیر په نامه ورک دی، دا اووه کاله کېږي.
ازادي رادیو د کارکونکو څخه زه دغه هیله کوم چې دغه زما د زوی معلومات ما ته راکړي، په دغه نمبر ما ته زنګ ووهي. 0 0 4 5 4 5 4 4 8.
نظر محمد شوی
ازادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. د روزګان ولایت چرچنه ولسوالۍ نه د سره په لین کې هم بسم الله خبره کوم. زموږ د کورنۍ دوه مرګه ځوانان نادرکه دي، یو د موسا جان په نامه دی، یو د جمعه خان په نامه دی. موسا جان په نامه دا 25 کاله کېږي چې نادرکه دی، د جمعه خان په نامه دا 15 کاله کېږي چې نادرکه دی. هر چا ته که معلومات وي موږ ته دي په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. 0 0 5 4 2 2 3 3. درنا شرنی به تر لاسه کی و سلام.
السلام علیکم غفر خان جلیم پښتین. نیما یو کاکا دونیم کاله کیږي چې ورک نو راسل نه میږي کې دوه پاره څه معلومات ما ته دي په دې شمیره اړیکو سي اجازه دې تر لاسه کی. خپل صفر اوس او شپږ نه وی اوس او پنځوس دوه سوه دوه څلوېښت بله شمېره ده 0 0 4 وړې اوس 0 1 4 خطا دی بله شمېره ده 0 2 دوه اویا اوولس 15 شپېته. ازادي راډیو زنده باد په غونډه پکتیا کې ما خالي سره
زما نوم عبدالله دی د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زموږ پلار بکر وفات شوی دی، زموږ مور چې راوت کړې ده. د دې سوم وته خپل وطن نوم ورک دی، ولسوالۍ نوم یې نه دی زایا د ولایت چې اوس موږ ته دارا کوچ. دغه د پلار نوم یې سربار دی، د خورو نوم یې اسلام علي الله دی. موږ ته اوس دارک نه کېږي چې هلته بوزو پیدا کړو، هېڅ دارک نه ورمالمېږي. او دغه شمېره چا ته معلومات زنګ یې راوي 0 0 5 5 6 5 4 0.
السلام علیکم. زما نوم دی اندر الله د پروان ولایت اوسیدونکی ما. زما یو ورور دی چې په نوم د عبید الله دی. تقریبا دا 4 کاله کېږي چې د پنجاب علاقه کې نادرکه دی. د ده په اړه که څوک معلومات لري یا د فیسبوک ته لارې نو ما ترې په دغه شمېره ټلیفون وکړي 0 9 9 5 5 5 3 بله شمېره ده 0 9 0 9 8 2 5 5. والسلام با احترام.
نما یو ورو دی شاولین نه دی نشول کال عمر لري، یو کال کې نه بدا کوي په جواب ګونګې ار مسلمان دوه کمال نه کوي په دغه شنه دی څنګه کوي سیتور و سیتور شپر ات د دې یک ز د ات د شپر د ات د ات په ټول ټول شمه لاله وم سیتور و سیتور شپر
السلام علیکم. دا مالا دی بے شب دول سالے دی ترخیل کلی نہ خبر کوم. دما یا ورگ بیا کنم دی اچگزی لا یا بیاو یا رانی من بیا چکی نہ در کسوا دا کچا کا معلومات وی پدغ شمارہ دی اڑی کونی سی 0 0 8 7 4 4 2 4 بلا شمارہ دا 0 0 5 5
شپاک سوا او نه سوا اتسلوی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادی لرادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوری. که مورک عزیز لطوی نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدی 0 0 4 4 2 2 1 4 4 1 5. د ازادی رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري. ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.